د قاضیانو کتاب دیرلسم فصل د شمشون زیږیدنه. اسرائیلیانو یو ځل بیا د څښتن په وړاندې ګناه وکړه، نو څښتن فلسطینیان پرېښودل چې څلوېښت کله په هغوی باندې حکومت وکړي. په هغه وخت کې د زرا په خرګوټي کې یو سړی اوسېده چې نوم یې مانوه او د دان د قبیلې څخه و. د هغه ښځه شنډه وه او اولاد یې نه درلود. یوه ورځ د څښتن فرښته هغې ښځې ته ښکاره شوه او ورته ویې ویل، ته شنډه او بیا اولاده یې، خو زر به امیدواره شې او زوی به وزیږوې. پام کوه چې هیڅ شراب ونڅکې او حرام شیان ونه خورې. کله چې ستا زوی وشو نو هیڅکله به یې د هغه ویښتان ونخورې، ځکه چې هغه به د زیږیدلو د ورځې څخه د نظر په توګه خدای ته وقف شي. هغه به اسرائیل د فلسطینیانو څخه وژغوري. بیا هغه ښځه خپل مېړه ته ورغله او ورته ویې ویل، ما ته د خدای یو نبی راغی. هغه د خدای د فرښتې په شان ښکاره کېده او ډېر هیبتناک و. ما د هغه څخه دا پوښتنه ونه کړه چې ته د کوم ځای څخه راغلی یې، او هغه هم ما ته خپل نوم ونه ښوده. خو هغه راته وویل چې ته به امیدواره شې او یو زوی به وزیږوې، شراب به نڅکې او حرام شیان به نه خورې، ځکه چې دا هلک به د زیږیدلو د وخت څخه نیولې د مرګ تر ورځې پورې د نظر په توګه څښتن ته وقف وي. بیا مانوح څښتن ته دعا وکړه او ویې ویل، ای څښتنه، زه تا ته سوال کوم، هغه نبی چې تا رالیږلی و هغه پرېږده چې یو ځل بیا راشي او موږ ته وښیي چې کله هغه هلک پیدا شي د هغه روزنه څنګه وکړو. خدای د مانو غوښتنه قبوله کړه، او په داسې حال کې چې هغه ښځه په پټي کې ناسته وه، فرښته بیرته هغې ته راغله. په هغه وخت کې د هغې مېړه مانوح د هغې سره نه و، نو هغه په منډه خپل مېړه ته ورغله او ویې ویل، هغه سړی چې هغه ورځ ما ته ښکره شوی و هغه بیا راغلی دی. مانوح د خپلې ښځې سره روان شو او هغه سړی ته ورغی او پوښتنه یې ورڅخه وکړه، آیا ته هغه سړی یې چې زما د ښځې سره دې خبرې کړې وې؟ هغه په ځواب کې وویل، هو. بیا مانوح وویل، کله چې ستا خبرې رښتیا شي هغه هلک باید څه وکړي؟ هغه باید څه ډول ژوند وکړي؟ د څښتن فرښتې په ځواب کې وویل، ستا ښځه باید زما په ټولو خبرو باندې عمل وکړي. هر شی چې د انګورو څخه جوړیږي هغه باید ونه خوري، هغه د نه شراب څښي او نه د حرام شیان خوري. هر څه چې مې ورته ویلي دي په هغو باندې دې عمل وکړي. مانوح په دې نه پوهېده چې هغه د څښتن فرښته وه، نو هغې ته یې وویل، مهرباني وکړه تر هغه وخته پورې دلته پاتې شه تر څو موږ تا ته یو سیرلی تیار کړو. خو فرښتې په ځواب کې وویل، که زه پاتې هم شم ستا ډوډۍ به ونه خورم، خو که چیرې ته غواړې هغه تیاره کړې نو هغه د یوې نظرانې په توګه څښتن ته وسوځوه. مانوح وویل، ستا نوم څه دی؟ کله چې ستا خبرې رښتیا شي نو بیا به موږ ستا عزت کوو. فرښتې پوښتنه وکړه، ته ولې غواړې چې زما نوم وپېژنې؟ ځکه چې زما د نوم په معنا باندې پوهېدل د انسان د قدرت څخه وتلی کار دی. نو مانوح یو سرلی او یو څه غلې دنې واخیستلې او په یو ګډ باندې څښتن ته وړاندې کړل. څښتن د مانوح او د هغه د ښځې د سترګو په وړاندې داسې عجیبه کار وکړ، څنګه چې د اور لمبه د قربانۍ د ځای څخه د آسمان خواته پورته شوه، نو مانوح او د هغه ښځې ولیدل چې د څښتن فرښته هم په هغې لمبې کې آسمان ته پورته شوه. نو بیا مانوح پوه شو چې هغه سړی د څښتن فرښته وه، او مانوح او د هغه ښځه په سجده شول. هغوی بیا هیڅکله هغه فرښته ونه لیدله. مانوح خپلې ښځې ته وویل، موږ به په رښتیا سره مړه شو ځکه چې خدای مو لیدلی دی. خو د هغه ښځې په ځواب کې وویل، که چیرې څښتن زموږ د وژلو نیت درلودلی نو هغه به زموږ نظرانې قبولې کړې نه وای، او نه به یې موږ ته دا ټول شیان ښودلي وای، او نه به یې موږ ته په دې وخت کې دا خبرې کړې وای. نو هغه ښځې یو هلک وزیږوه او په هغه باندې شمشون نوم کېښود. هغه لوی شو او څښتن هغه ته برکت ورکړ. او هغه وخت چې شمشون د زرعا او اشتاول ترمنځ د دان په کیم کې و، د څښتن روح د هغه په قوي کولو پیل وکړ.